ګوروموف چې کله افغانستان پریښود نو ترخه موسکا یې په شونډو راغله، هغه موسکا چې د یوه مات جنرال په څیره کې راڅرګند شي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. اسدالله لودین ته غوږ دو چې لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر مرستیالې د طالبانو له خوا له افغان خځو سره د کیدونکو چلن په اړه اندېښنه وښوده. کاملا هاریس وایي د هغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان جنو او خځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی، خو طالبان بیا ځان د خځو او جنو د حقونو ټینګښت ته ژمن بولي. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د هغې ویډیو په اړه څېړنه کوي چې پکې ښکاري وسلوال یو پخوانی پوځي وهي ډبوي. پر ټولنیزو شبکو دا ادعا شوې چې دا وسلوال کسان طالبان دي. په پکتیا کې څه باندې 800 بې وزله نجونو او هلکانو ته د وړیا ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. د ساینسي مضامینو لیک لوست او انګلیسي ژبې دا زده کوونکي د پکتیا درنه په یو خصوصي بنسټ کې چې زمزم نومیږي روزل کیږي، او دغه بنسټ وایي چې هڅه کوي د دغو زده کوونکو شمیر زیات کړي. د افغانستان برېښنا شرکت او د تاجکستان د برق تاجک شرکت ترمنځ د 2022 کال د برېښنا د واردولو قرارداد نن لاسلیک شو. د کرکټ تر 19 کلنو د کم عمره افغان لوبډلې لخوا په آسیایي جام کې هند ته د 216 منډو هدف ورکړل شوی دی. دا مهال د هند لوبغاړي په ډګر کې دي او هڅه کوي چې دغه هدف بیرته پوره کړي. د هند لوبډلې تر اوسه 144 منډې کړي او 4 لوبغاړي سوځېدلي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګوي چې د یمن له حوثي اغیانو ملاتړ کوي، او مسکو راتلونکي میاشت د روسیې ناټو شورا په جوړیدونکي غونډه کې په خپل ګډون غور کوي. د دې شورا د جوړېدو وړاندیز د ناټو لخوا مسکو ته شوی دی.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس دوی منیمای پیلو لمړی به لاند سپورتي خبرونه واورو، تر غوړسته 2:19 پروګرامونه.
د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله هندستان ته 216 منډو هدف وټاکه. تاس هند وګټو افغانستان ته د توپوهنې بلنه ورکړه. افغان لوبډلې په لومړۍ پاڼې کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو 295 منډې وکړې او سیالي لوبډلې ته د 216 د منډو هدف وټاکه. د افغان لوبډلې لپاره اجاز احمد احمدزي شپږ اتیا سوځېدلې، لوبډل مشر سلیمان ساپی درې اویا، الله نور ناصري شپږ ویش، او خیبر ولی شل ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. اوس د هندوستان توپ وهونکي د افغان لوبډلې له لوري د ورکړل شوي هدف د پوره کولو لپاره ډګر ته ښکته شوي. هندوستان په 1900 اورونو کې 100 منډې کړې او یوه وکټې له لاسه ورکړې. افغانستان خپل دویمه لوبه دوه ورځې وړاندې له عربي متحده امارات څخه په لوی توپیر وګټله. په نننۍ لوبه کې چې هر لوبډله بریا ترلاسه کړي، نیمه پای لوبې ته به لاره پیدا کړي. د هرات مویتای ورزشکارانو په نړیوالو ملي سیالیو کې 9 مډالونه ګټلي دي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د هرات لوبډلې په نیمروز ولایت کې د مویتای نړیوالو سیالیو کې 3 د سرو زرو او په ولایتي سیالیو کې 3 د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. د خبرځای په حواله دغه سیالۍ چې د نیمروز ولایت په کوربتوب دوه ورځې وړاندې پیل شوې وي، 13 ورځ ناوخته پای ته ورسېدي. په دې سیالیو کې 198 لوبغاړو ګډون درلود چې 18 له پاکستان څخه او 2 له ایران څخه وو. او د افغان لوبډلې چټک توپ اچونکي نمین الحق د پاکستان سوپر لیګ پر ځای د بنگلاديش پریمیر لیګ په اتم پړاو لوبه کې لوبېږي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د ډسمبر په 12 نیټه پاکستان سوپر لیګ ته د لوبغاړو د اخیستو مراسم ترسره شول چې نمین الحق د کویټي کلایډرز لوبډلې لخوا په سلور کټګوري کې واخیستل شو. نوین الحق تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د شخصي دلایلو له امله د 2022 کال پاکستان سوپر لیګ کې ګډون نشي کولای، خو تازه بیا د بنگلاديش پریمیر لیګ ګډون کوونکو لوبډلې خلونه ټایګرز خبر ورکړی چې نوین الحق په دوی سره اتم پړاو بنگلاديش پریمیر لیګ کې ګډون وکړي. د بنگلاديش پریمیر لیګ او پاکستان سوپر لیګ د یو بل سره په ټکر کې راځي چې پاکستان سوپر لیګ د جنوري په 20 او بنگلاديش پریمیر لیګ د جنوري په 16 نیټه پیلېږي. له نوین الحق وړاندې فاف ډوپلیسیس، موین علي او سنیل نارین هغه لوبغاړي وو چې د پاکستان سوپر لیګ پر ځای بنگلاديش پریمیر لیګ انتخاب کړ.
د لوبو لميدانا
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشهي د لوبو لميدانا یوي بلی اونیزي خبرونه ته مهر کله کوم د هیله چې روغ سټه ولرې پروانه خبرونه کې به واوري چې په ننګرهار کې د فوټبال غوره لیگ سیالي پیل شوی ننګرهار چې د جمی په موسم کې د ورزش لپاره خ ابو هوا لري نورې کومې ورزشي لوبې پکې روانې دي د دې ولایت د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبیبي سره په اړه خبرې کوو دا به هم واوري چې د 19 کلونو کم عمر ځوانانو افغان لوبډلې په آسیا جام کې برخه اخیستي دی سیالي او ته څومره مناسب افغان لوبډله ټاکل شوی د کرکټ یو افغان مینوال او څارونکي به په دې اړه در سره خپل آند شریکي او که وخت نو د چیندرو د لوبې په اړه معلومات درکړو دا لوبه څنګه کیږي او څو لوبغاړي پکې برخه اخیستلی شي له موږ سره پاتې شئ زموږ غږله ازادي رادیو ناورې درنو اوریدونکو لکوړاندې مو چې واوریدل پنګرهار کې د فوټبال غوره لیگ سیالي پیل شوې په دې سیالیو کې نه لوبډلو برخه اخیستې ده خدا چې د دې سیالیو هدف اتسه ده د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش لرئیس نور احمد حبیبي سره مې په همدې اړه خبرې کړې دي
اوس مهال پنګرهار ولایت کې د فوټبال د نه غوره لوبډلو ترمنځ سیالی پیل شوی چې هدف د کال غور او قهرمان ټیم معرفي کېدل دي په ننګرهار ولایت کې نوموړي سیالی به په ننګرهار ولایت کې شپاړس ورځې دوام وکړي او د همدې میاشتې تر شلمې نېټې پورې به پای ته ورسیږي
حبیبي صاحب د دې سیالیو هدف څه دی یعنی د څه هدف لپاره پیل شوی دی
دا چې ننګرهار ولایت د ژمي په موسم کې هغه بهترین آب و هوا د ورزش دپاره لري نو موږ وغوښتل چې د ننګرهار ولایت د غورو لوبډلو ترمنځ دغه تورنمنت ونیسو چې د دغه تورنمنت وروسته به د ننګرهار ولایت دپاره د کال غوره لوبډله معرفي کیږي چې نوموړي لوبډله بیا د زونونو په سیالیو کې به برخه واخلي
او د سیالیو مالی امکانات څوک ورکوي د ورزش اداره ک سیمایي سوداګر
په اوسنی وخت کې د سپورت په برخه کې موږ کوم مالی امکانات نه لرو زموږ سره هغه شرکتونه او فابریکې او ډونران چې د سپورت په برخه کې موږ سره مرسته کول هغوی هم اوس مهال مرسته موږ سره نه کوي نو ډیری دوستان او زموږ ورزشکاران چې په بهرنیو هیوادونو کې شپې ورځې سبا کوي هغوی سره موږ په اړیکه کې یو او د هغوی په مرسته په هغه معمولي او کمو امکاناتو باندې موږ دغه سیالۍ په لاره اچولې دي چې یوازې د هغه خطاندازي او د ورځنیو برخو کې چې کوم مصارفات موږ لرو همغه پیپرو کیږي او دغه سیالۍ د دوستانو په مالي لګښت باندې پیل شوې دي
حبیبي صاحب د روسي پښتني پټوګه کدار ته وای د ننګرهار هوا چې په ژمي کې د ورزش لپاره ډیره برابر بلل کیږي نورې کومې سیالۍ پکې اوس مهال روانې دي
د ننګرهار ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو ولسوالیو کې زموږ ورزشکاران لیګونه او تورنمنټونه پیل کړی دي چې خوشبختانه د ننګرهار ولایت ډیرې ځوانان د سپورت او د ورزش سره مینه او علاقه مندي لري او په دې برخه کې مونږ د ستوردونه هم لرو او هدایت مو ټولو فدراسیونونو ته کړی دي چې په ننګرهار ولایت کې په مختلفو برخو کې دوی تورنمنټونه پیل کړی ترڅو موږ وکولای شو د ننګرهار ولایت د غورو ټیمونو انتخاب کو چې غوړه ټیمونه د افغانستان په کچه د نور ولایتو سره سیالي وکي بیا د افغانستان د ملي ټیم عضویت ترلاسه کړي کله چې د افغانستان ملي ټیم عضویت ترلاسه کړ دغه ورزشکاران بیا د نور هیوادونو سره غونډي هیوادونو سره سیالي کوي ترڅو افغانستان او زموږ هیوادوالو ته خوښي وربخي
د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبیبي وو د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو ترمنځ د آسیا کپ سیالي پیل شوې افغان لوبډلې په دې سیالیو کې خپل لومړنۍ لوبه د پاکستان په وړاندې په لوی توپیر باندې بایللې د دوهم لوبه د متحده عربی اماراتو په وړاندې باندې کوي خو پښتنه دا چې د دې سیالیو لپاره لوبډله څنګه انتخاب شوې ده آیا فکر کیږي چې لوبډله به د دې سیالیو اتلولي خپل کړي دا او څنوري پښتنه مې د کرکټ له افغان څارونکو قسیم هلال کړی دی
افغان نسکلنه لوبډله د آسیا جام سیالیو لپاره نسبت ځوان لوبډله او داسې لوبډله اعلان شوې ده چې تا تر ډیره په ځوانانو باندې تکیه ده، او مخکې ډیر کله نیوکه همدا وه چې افغان 19 کلن ځوانه لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي لوبیږي چې عمرونه یې زیات وي، خو دا ځلې تر ډیره دغه اصل په پام کې نیول شوی او لوبغاړي هغه انتخاب شوي چې عمرونه یې تر ډیره له 19 کلونو نه کم دي. نو په لوبډله باندې رښتیا هم تاثیرات شته دی. دا لومړی ځل دی چې د دغه لوبډله اکثره لوبغاړي بیرون ته ځي، او ډېر کم داسې لوبغاړي دي چې هغوی دې په نړیواله سطحه باندې د افغانستان لپاره نمایندګي کوي او لوبیږي. نو ستونزې عموما په دغه لوبډله کې او دغه سیالۍ او چمتووالي په اړه باندې موجودې وي، ځکه افغان 19 کلنې لوبډلې تر ډېره مشترکې سیالۍ نه دي ترسره کړې، او د دغه لوبډلې د جوړېدو لپاره تقریبا 15 میاشتې مخکې یو ځل لوبې ترسره شوې وې د 19 کلنو ځوانانو د غوره لوبغاړو ترمنځ. نو هغه لوبو نه دغه لوبغاړي را برابر شول، او بیا د وطن حالات داسې شول چې تر ډیره لوبغاړي بل کرکټ هم لري پاتې شول، او تمرینات هم تر ډیره ترسره نشول. که څه هم بورډ لنډمهاله کیمپ ترسره کړ، خو په وخت باندې اماراتو ته زموږ 19 کلنه لوبډله ونه رسېده. په لوبو کې د بایلات عمده لامل هم همدا کېدای شي چې دا غذایي له لوبغاړو سره د افغان لوبغاړو ناشنایي، او همدا ډول نو لوبغاړو سره په نړیواله سطحه د لوبغاړو لوبېدل، او هغه همداسې لوبغاړي چې ډېر کله نړیوالو میدانونو نه دي لوبېدلي. نو زما په اند باندې افغان لوبډله که همدا لوبډله لږ وخت په سیالیو کې ولوبېږي، په دې کې داسې لوبغاړي شته دی چې راتلونکي ته ترېنه ښې هیلې لرلی شو، او بالخصوص روزونکي باید په دې باندې کار وکړي چې افغان لوبډله که په دې سیالیو کې نه ځلیږي، خو ولې مخته باید له همدغې لوبغاړو چې له څو پړاوونو غوراوینو وروسته دوی لاره پیدا کړې ده په نړیواله سطحه د افغانستان د نوم د ځلونې لپاره. نو هغې چې ته دې رسیدلی دی، او په دې باندې باید خواري وشي، دوی باندې کار وشي. زما په اند باندې افغان لوبډله به په دغه سیالیو کې له نورو سیالانو سره ولوبي، خو دومره به ښه نه وي لکه څومره چې زموږ تیر ځل 19 کلن ځوانان په آسیا جام سیالیو کې ځلیدلي وه، او موږ د پاکستان په څیر لوبډلې په هغه سیالیو کې ماتې کړې وې او اتلولي هم ګټلې وه. نو زما په اند باندې لږ وخت بنیسي چې دغه لوبغاړي را برابرېږي، او په نړیواله سطحه د افغانستان لپاره سیالۍ ترسره کوي.
د کرکټ افغان څارونکي قسیم هلالو، آیا کله مو د چندرولو بکړي؟ د لوبه په کلیوالي یا ملي لوبو کې راځي چې تر ډیره د وړون جنو او کوچنیو هلکانو ترمنځ ترسره کیږي. خدا چې د لوبه څنګه کیږي پاړی زما همکار نور معلومات درکوي.
دا د نجونو لپاره ډیره په زړه پورې او خوندوره لوبه ده. دا لوبه هم یوازې نجونې واړه هلکان کوي. د دې لوبې د کولو لپاره یو مستطیل شکل په ځمکه رسمیږي یا جوړیږي. دغه شکل په اتو برخو ویشل کیږي چې د لومړۍ، دویمې او درېمې خانې پلانواله او اوږدوالی په یو اندازه، څلورمه خانه یې لږه لویه او پراخه وي چې دا خانه د یوې کرښې په واسطه په دوو برخو ویشل کیږي. پنځمه او شپږمه خانه هم د لومړۍ او درېو کرښو سره یو شان وي. اوومه خانه بیا تر ټولو کوچنۍ وي، او اتمه یا وروستۍ خانه بیا د څلورمې خانې په اندازه جوړیږي. د مستطیل دوه پورتني سرونه په یو لوی قوس سره نښلوي چې په هغه ځای کې هم یوه نیمه دایروي خانه جوړیږي. په خانو باندې په دې ډول لومونه کې خودل کیږي. لومړی، دویم او درېمې خانې ته خور او ورور، دم، قدم، صحرا او اسمان. په ځینې سیمو کې دا خانې د کوټه، منډو، دوزخ، دمی، اگر او سپټ په نومونه هم یادوي. دا لوب اکثره وخت دوه کسانو لخوا کیږي، خو که چیرته له دوو کسانو زیات شي نو بیا لوبغاړي په دوو ډلو ویشل کیږي. د نوبت د نیولو لپاره و چلامده یا ټاس اچوي. لومړنی لوبغاړی خپله چکلا یا چیتۍ چې یوه کوچنۍ ګرده تیږوي په ورو ښکلوي او داسې غږ کوي، سوتی ناره، بیا یې لومړۍ خانې ته چوي. په یو پښه لومړۍ خانې ته ټوپ وهي، بیا دویمې او درېمې خانې ته هم په یو پښه ټوپ وهي، وروسته په دواړو پښو د خور او ورور خانې ته ټوپ وهي. په دغه خانو کې په یو ځل ټوپ سره راګرځي او په دواړو پښو د دمې خانې ته ځي. په دمې کې دمه کوي او بیا په یو پښه قدم خانې ته ځي، بیا له سیند څخه ټوپ وهي صحرا ته ځي، او له هغه ځایه په یو پښه بیرته لومړۍ خانې ته راګرځي. په لومړۍ خانه کې خپل چکلا یا چیتۍ د پښې په څنډه وهي او له خانې څخه یې کاږي. په همدې ترتیب په ټولو خانو کې چکلا اچول کیږي او هماغه شان تګ و راتګ تکرارېږي. کچیر تلو بغاړی خپل چکلا تر نظر لاندې خانی ته وانه چوي یا پخا په خطر شي یا چکلا د پخې په یو حرکت د خانی څخه بیرون نکړي یا چکلا او پخې د سین خانی ته وردنه نشي نو د لوبغاړي نوبت سوځي او پرځای په لوبغاړي راځي. اوس له هغه چې چکلا تر اسمان خانی پورې په ټولو خانو کې په بریالیتوب سره واچول شي او په سمه توګه تګ راتګ صورت ونیسي، بیا لوبغاړی چکلا په تندی ږدي، خپل شا د چندرو خانو خواته ګرځوي او د سر په حرکت سره چکلا لومړی خانی ته چوي. په هغه صورت کې چې چکلا لومړی خانی ته پریوزي، هغه خانی د هغه کیږي. لوبغاړی د چیلي پانخې په کاګلو سره خانه نخه کوي او د خپل ځانې کړي. اوس نو هغه لوبغاړی په ځای د دې چې بهر ودرېږي، په هغه خانه کې درېږي چې خپله کړې ده او د بلې خانې د خپلولو لپاره پورتنی مراحل بیا طی کوي تر څو بله خونه هم د ځان په نوم کړي. کله چې ټولې خونې ټاپه شي او نوبت آسماني خانې ته ورسېده، لوبغاړی د لومړۍ خانې له بیرون څخه چکلا آسمان خانې ته ګزاروي، خپل مخ آسمان ته اړوي او ډېر احتیاط سره پرته له دې چې ځمکې ته وګوري په لومړۍ خانه کې قدم دی او له خپل حریف څخه پوښتنه کوي صحیح ده. د مثبتو ځوابونو د اورېدو په صورت کې دویمې، درېیمې او په همدې ترتیب ټولو خانو ته ځي او هر ځل پوښتنه کوي صحیح ده. په هغه صورت کې چې پخه یې په خط رانیشي او یا یې پخه سین خانې ته ونه غورځېږي، حریف ځواب ورکوي هو 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 او په دې ترتیب له آسمان څخه هم بهر کیږي. لوبغاړی یوازې وي او په ډله ییزه توګه له ټیم سره وي او لوبه ګټي. که چیرته د لوبغاړو پخه د خط په سر راشي او یا چکله په هر یوه ضربه او ګزار له آسمان خانې څخه بهر ونه لویږي، نو په دې صورت کې د لوبغاړي نوبت سوځېږي.
د چیندرو په اړه معلومات واوریدل. په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبل میدانه خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
آزادي او اوریدونکو، آزادی رادیو ته ستاسو له راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازدیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې او تکرار د چهارشنبه پورې د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدل شي.
تاندې څنګه
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، دا تانې څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي.
کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان،
هغه کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه بډیر خوي چې هغه کې یو ډول ازادي وي.
بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل امغه هلک کورنۍ سره وغږیده.
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي، لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي، نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي، هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي. نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې چې رالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی، نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا یې ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنیو ته خو به یې دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دی وایم، او دوی په یوازې دي چې دا خبره خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زړه دې ته کوي چې او تختوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کی.
دا سه هم پښوی کله چې نجلۍ په کور کې خپل ستونزې وایلي د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزې حل کړي خپل نجلۍ ملامت کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلن نه کوي.
کاکه مزورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاري کې چې موږ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبر ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ونه کې سره مخه پامغه انجن دې یعنی وکونی سي چې تاب کې یان دا خبره وا څنګه دا شو دې اول باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستنونه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم او درسو ته سمته کې ادامه ورکړي.
فرزانه د خپلې ویټولګیوالې کیسه کوي چې لستونز سره مخ وا خو خپل کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپل یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته کنه شي کولای، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره ما واخیسته، د مور ته مرته زنګ ورته وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نیوکونه کوي، یعنی دې ته وایي چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه مګ هم دا نشي کولای چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسو دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسو دا تعقیب کړئ. نو هغه شخص چې تاسو وپېژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځي مګم تاسو هغه نفرونی سي چې تاسو مشکل دي سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل هغه حالت کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونی سي جلاونی سي چې دا کار بیا ونکي.
عبدالحق سلامزوی وایي کچری یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، لا نورو لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره د کورنۍ یو ور پټ کړله بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا هم تر باندې خبريږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا سره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي کیدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر توند وي کیدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کیدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلي وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پېښې چې د یوه انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چا ته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سرنه پېښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو چا ته نه شي ویلی یوه پېښه ته نه شوې ده، مشکل منځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی، خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي، هر یو ضرورت ته تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدونه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي هر کله چې ضرورتونه ته چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک ځان ته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي. او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالاتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل شوې ده چې نن پرې وزه سره مخ ده.
د استاد ضیاء الحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې ته وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشي حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلط ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعد کړي چې د کورنۍ غړي یې نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیمې کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې مونږ ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغیر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تداوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وایي، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسو په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خو اوریدونکو د تانې څانګې د پای شېبې دي، تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
هغه شېبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شېبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ،
اوس ما ته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستانی عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راواستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 0040 22 12 شپږ 40 01 01